افغانستان کې شپږ بجې شوې. قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې بانکونو له تیرو دوو اونیو تړل کېدو وروسته نن بیرته محدود فعالیت پیل کړل، خو مراجعین وایي په اونۍ کې $200 د دوی ټول احتیاجات نه شي پوره کولی. د طالبانو لخوا د نوي حکومت په جوړولو کې ځان ډېر خلک اندېښمن کړي چې ښایي له ډېرو هغو خدمتونو بې برخې شي چې مخکینی حکومت ورته برابر کړي وو.
متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدلي دي. ولس چې دی په اوس وخت کې لومړنیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د افغانستان په تحصیلي نظام کې د دیني علومو پر زده کړو ټینګار کوي.
اسلام په فرق باندې په تفریق باندې قائل نه دی چې دینی مدارس او عصري ادارې دا دواړه سره جدا جدا دي.
د عمر په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې یو مشر له طالبانو غواړي چې هغه ماینونه دي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې ښودل شوي لری کړي، ځکه چې د خلکو د هستوګنو په سیمو یا د تګ راتک په لارو کې ښودل شوي او خطرناک دي. خولم ریخ پرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانکزی دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. متحده ایالاتونه د اگست 1 پر رانږدې کېدو لا هم د خلکو د ایستلو په لټه کې ده. وسلوال طالبان په بغلان کې د یو محلي سندرغاړي په وژلو تورن دي. او بانکونو له دوه اونۍ وروسته په کابل کې خپلو پیرودونکو ته د پیسو ویش پیل کړ. پوره خبرونه. متحده ایالاتونه د اگست 1 پر رانږدې کېدو لا هم د خلکو د ایستلو په لټه کې ده. که څه هم د عملیاتو د ورو کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې قمندانانو یې ورته ویلي د ترهګریز برید خطر ډیر موجود دی. په دې چې د اگست 1 له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ نیټه پر رانږدې کېدو ده، پنټاګان د امریکا دفاع وزارت ویي له 4000 کم سرتیري په هوایي ډګر کې پاتې دي. د کابل په هوایي ډګر کې یو لویدیز چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د یکشنبې په ورځ رویټرز ته وویل زرو څخه ډیر ملکی خلک په هوایی ډګر کې افغانستان څخه د وټلو په انتظار کې دي. هغه ویل هڅه کوي چې شته کسان نن وېستل شي. د امریکا غنو متحدینو د خپل افغان ملګرو او ادباو د لیګډ الوتنې پای ته رسولي، مګر متحده ایالات لا هم اراده لري چې تر روسي ساعتونو پورې د لیګډ ماموریت ته دوام ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر کامله په بکنې سره د امریکا د مرستیال ولسمشر کامله هاروس پرون په خپل ټوټر لیکلی و چې په تیرو دوه اونیو کې لکه چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست، شاوخوا یو لکه ول زر کسان له افغانستان ایستل شوي دي. جزئیات به وروسته هم واوري. وسلوال طالبان په بغلان کې د یو محلي سندرغاړي په وژلو تورن شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن د فواد اندرابي په نوم د یو محلي سندرغاړي له زوی سره خبري کړي چې ویلې دي طالبانو یې پلار وواژه. جواد زیاته کړې پلار یې بې ګناه و، یو داسې سندرغاړي و چې د خلکو د خوشحالولو هڅه یې کوله، خو طالبانو په سر پر مرمیو وویشت او مړې کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دې وژنې په تړاو معلومات نه لري خو دا قضیه تعقیبوي. فواد اندرابي د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې او ګاونډ سیمو کې مشهور سندرغاړي و. فواد غیچک غږاو او په خپل ټاټوب کې فولکلور سندرې ویلې. د طالبانو پراتلو سره ځینې سندرغاړي له افغانستان وتلي خو ګڼ شمېرې په پټه ژوند تیروي او له خپل نامعلوم برخلیک کړیږي. طالبانو ویلي سندرغاړي نور کاروبار ځانته پیدا کړي. په افغانستان کې له دوه اونۍ وروسته بانکونو خپل فعالیت پیل کړی دی. خلک په اوږدو لیکو کې ولاړ دي او هڅه کوي چې پیسې ترلاسه کړي. خو د افغانستان بانک د بانکونو له اتحادیې سره په همغږۍ ویلي دي چې په اونۍ کې له $200 زیات پیرودونکو ته نشي ورکولی، یا هم 40,000 افغانۍ. دغې پرېکړې ګڼ انتقادونه هم له ځانه سره لرلی دي. بانکونو په داسې حال کې په محدود شکل باندې د پیسو ویش پیل کړی دی چې د شنبې په ورځ لسګونه کسانو په کابل کې د بانکونو د تړل کېدو پر ضد اعتراض وکړ. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د خبرداری په جواب کې یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی ویلي چې بایدن په ناقانونه توګه ایران ګواښي. بایدن خبرداری ورکړ که چیرې اټومي خبرې ناکامه شي نو هغه به په نورو انتخابونو غور وکړي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شمخاني په خپل ټویټر لیکلي، د ایران په وړاندې د نورو اختیارونو په کارولو ټینګار ایران ته دا حق ورکوي چې مقابله جواب ورکولو باندې فکر وکړي. د جمعې په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم نفتالی بینټ سره په خپل لومړی ناسته کې جو بایدن ټینګار وکړ چې هغه به په لومړی پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره ډیپلوماسي وازموي، خو که خبرې ناکامې شي هغه چمتو دی چې په نورو انتخابونو غور وکړي. سمندري طوفان آیدا له مکسیکو خلیج په تیرېدو د ویجاړونکي ځواک سره د متحده ایالاتونو جنوبي ایالت لویزیانا ساحل په لور ورغلی دی. د متحده ایالاتونو چارواکي غواړي چې د لسګونو زرو کسانو لپاره چې له خپلو کورونو څخه به بې ځایه کیږي د سرپنا غم وخوري. ډیری خلک له خپلو کورونو د وتلو له امر وروسته تښتیدلی دي. اوس د لویزیانا ټولې لارې له ګڼې ګوڼې سره مخ دي او د تیلو ټانکونه هم خالي شوي. 14 کاله مخکې د کاترینا په نوم طوفان په لویزیانا او میسیسیپی کې 1,300 کسان وژلي وو. دا مهم خبرونه خو په وروستیو کې د تازه راپورونو له مخې د ځینو رسنیو په کابل کې د هوایی ډګر شاوخوا د یوې بمی چاودنې د غږ د اورېدو خبر خپور کړی دی. لا د دې چاودنې جزئیات نه دي خپاره شوي، خو تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې قمندانانو ورته ویلي چې په کابل کې په 24 ساعتونو پورې د یو ترهګریز برید ډیر جدي احتمال شته.
لسفه ولستان غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوره ولکه غوړې دا وزنی نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې زما همکار سفه ولستان غزی ویل نن په کابل کې بیا د یو چاودنې غږ اورېدل شوی دی. هڅه به وکړو چې په دې اړه نور معلومات راغونډ کړو. البته مخکې هم د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و پرون البته چې د بلې احتمالي حملې خطر زیات دی. دا وروسته له هغه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې یو انتحاري حمله وشوه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 170 افغانان او دغه راز 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. بل سبا د اګوست 1 ده له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه. نړیوال ځواکونه چې د کابل په هوایي ډګر کې دیره دي له تیرو 2 اونیو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي هڅه کوي چې خپل وګړي دغه راز نور همکاران له افغانستان وزي. ډیرو هیوادونو د ایستلو دغه بهیر درولی دی. په دې اړه به وروسته له خپل همکار سفی الله ستانک ځینې نور معلومات واورو. خو په کابل کې بانکونو له تیرو 2 اونیو تړل کېدو وروسته نن بیرته محدود فعالیت پیل کړل. خلک د پیسو ترلاسه کولو لپاره د بانکونو مخې ته په لویو کتارونو کې ولاړ دي. یو شمېر مراجعین وایي په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ دي دوی درد نشي دوا کولی. دا هغه حد دی چې د افغانستان مرکزی بانکونو ته په یو استول لیک کې هغوی ته ایښی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کابل کې بانکونه له 2 اونیو ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شول، خو پیرودونکو ته د پیسو ویش محدود دی. خلک د بانکونو مخې ته په اوږدو لیکو کې ولاړ دي او هڅه کوي چې خپلې پیسې ترلاسه کړي. خو د افغانستان مرکزی بانک د بانکونو له ټولنې سره په همغږۍ ویلي چې انفرادي بانکي حساب لرونکو ته په اونۍ کې له $200 یا 40,000 افغانۍ ډېرې پیسې ورنکړل شي. هغه پرېکړه چې ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده. د کابل یو اوسېدونکي عبداللطیف د یکشنبې په ورځ د نوي کابل بانک مخته ولاړه لیکه کې ازادي راډیو ته ویل چې بانکونه باید په لویه کچه خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي او خلک حق لري چې د اړتیا پر بنسټ له بانکونو پیسې ترلاسه کړي.
ډېر زیات مشکلات کې خپل کاروباري خلک یو د بانکو د تړلو له وجې نه او د سره شازده د تړلو له وجې نه زموږ پیسې په سرای کې دي، موږ پیسې په بانک کې دي او بانک اعلان کړی چې 6000 نور څوک ډېرې نیسي اخیستی او په بال داسې د ورځې 1 لک یو نیم لک د موږ دلته مصرفېږي. کارونه ول په درېدو مني دي، نور څه موږ غم ونه خوړل سي او د بانکو غم ونه خوړل سي، د کارونه درېږي له موږ نه او لک له موږ سره کار کې پیسې غواړي له موږ سره پیسې نه وي، بانکو کې پیسې نه دي، غټ مشکلات کې موږ.
په کابل کې بانکونو په محدود ډول د پیسو د ویش بهیر په داسې حال کې پیل کړی چې په لسګونو کسانو د شنبه په ورځ په کابل کې د بانکونو د تړل کېدو په خبرګون لاریون وکړ. دوی د افغانستان په مرکزي بانک غږ وکړ چې ژر تر ژره بانکونه فعال کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي. په ورته مهال د بانکونو په تړل کېدو سره د افغانستان د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکېټ سره شاهزاده هم تړلې ده. د دغه مارکېټ مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده سره یې پرانیستل د بانکونو سره تړاو لري. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک ورسره د بانکونو د بیرته خلاصېدو ژمنه کړې.
دغه سرای تر اوسه پورې د بعضې مشکلاتو او ستونزو له کبله تړلی پاتې ده. موږ په ظرف د یو هفته کې څو ځلې د اقتصادي کمیسیون له قدرمنو مسؤلینو سره په وزارت مالیه کې، وزارت تجارت کې، د افغانستان بانک له لومړي مرستیال سره لیدنه او کتنه درلودله. دوی په تمام معنا موږ ته ډاډ راکوو چې د یو منظم میکانیزم پر اساس به هممهاله د بانکونو د پرانیستې په وخت کې شهزاده سرای هم په فعالیت شروع کړي.
دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د بانکونو او شهزاده سرای فعالیتونه په ټپه ودرېدل او خلک په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي او د بانکونو پیرودونکي له ګڼو ستونزو سره مخ شول. د بانکونو او سرای شهزاده تړل کېدل په سوداګرۍ هم منفي اغېزې کړي او ان د لومړنیو توکو پېر او پلور هم کمرنګه شوی. په ورته مهال اقتصادي کارپوه محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي څرخ بیرته فعالولو لپاره اړتیا ده چې د بانکونو او شهزاده سرای په فعالیت سره د سیمې او نړۍ هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ورغول شي.
او امر دلته په کابل کې بانکونو له تیرو دوونیو تړل کېدو وروسته نن بیرته محدود فعالیت پیل کړ. مخکې مو واورېدل چې په کابل کې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی، له هغه وروسته د کوم توغندي غږ هم اورېدل شوی دی. له هغه موضوع ده چې زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزي صاحب، د دغه چاودنې په اړه نوې جزئیات څه دي؟
مننه. د په افغانستان کې داخلي رسنیو راپور ورکړی، همدارنګه بهرنیو رسنیو هم تازه راپورونه خپر کړي دي چې د کابل هوایي ډګر شاوخوا سیمې د یوې چاودنې، زورورې چاودنې غږ اورېدل شوی دی. همدارنګه په سوشل میډیا، په فیسبوک کې خصوصا ځینو خلکو ویډیوګانې خپرې کړي دي، عکسونه دي چې یو ځای دود او لوګی ښکاره کوي چې اسمان ته ختلی دی. تر همدغې پیښې وروسته د راکټ د لګېدو خبر هم ورکړل شوی دی چې بیا په زړه رسنیو کې راغلي دي چې دغه راکټ په یو استوګن کور لګېدلی دی په خواجه بغرا سیمه کې چې د خیرخانې مینې مربوط سیمه ده او هغه د هوایي ډګر شمالي ساحه ده. دا هغه ساحه وه چې ولسمشر بایدن ویلي وو چې ممکن له دې شمال ختیځې دروازې د هوایي میدان یا د کورنیو چارو د نوي وزارت له لارې یا هم د یوې بلې دروازې نه د جدي خطرونو یا د جدي ګواښونو راپورونه ورکړل شوي دي. او ولسمشر بایدن دا ګواښ کړی و چې له 24 نه تر 36 ساعتونو په دغې سیمو کې یا په ټوله کې د کابل په هوایي ډګر باندې د یو بل ترهګریز برید ډیر قوي احتمال موجود دی. هغه ته قومندانانو په سیمه کې ویلي وو.
که څه هم دا پېښه نوې پېښه شوې ده، په دې اړه به نور جزئیات وروسته راټول کړو. خو دغه چاودنه که معلومه شي چې دا بیا هم یو هدفي وه او په کابل هوایي ډګر کې شوې ده، د هوایي ډګر هغه د تخلیه عملیات چې امریکایي ځواکونو او نورو متحدینو یې تر اوسه مخته وړل څه ډول روان دي؟ آیا مخکې داسې ویل کېدل چې ډیرو هغه عملیات پای ته رسولي او ځینې نورې هم وروستی بهیر ته نږدې شوي.
بله، لومړی به د همدې امریکایي پوځیانو په هڅو باندې وغږیږم. امریکایي ځواکونو د اګست د 1 نه را د مخه د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره هڅې چټکې کړي دي او غواړي چې له دغه تاریخ را مخکې دغه پروسه پای ته ورسوي. خو د وروستیو راپورونو په اساس باندې لا هم په هوایي ډګر کې 4000 امریکایي پوځیان موجود دي، همدارنګه سلګونه نور ملکیان هم شته. البته امریکایي ادبا چې ځینې غواړي ووزي، ځینو یې د امریکا د چارواکو په خبره باندې ځانونه نه رجستر کړی او نو غواړي چې ووزي. په هر صورت باندې زر تنه افغان ملکان هم د یو لویدي چارواکي په خبره باندې چې د امریکایي پروازونو په تمه باندې په هوایي ډګر کې دننه موجود دي. دغه چارواکي ویلي دي چې هڅه کوي سره لدی چې دغه عملیات ورو شوي دي د ځینو تهدیدونو په خاطر چې ما مخکې اشاره وکړله، مګر هڅه کوي چې نن د ورځې په اوږدو کې دغه کسان چې جدي خطر سره مخ دي دغه له کابل راو باسي. په ټوله کې پرون د امریکا مرستیال ولسمشر او ځینو نورو چارواکو ویلي چې یو لکه ول کسان د اگست 14 چې په افغانستان باندې په تیر بیا په کابل باندې طالبانو ولکه ټینګه کړله، د امریکا لخوا 1,000 کسان راایستل شوي دي. په دغو کې امریکایان د درېمو هیوادونو ادبا او د ګڼه برخه یا لویه برخه هغه کسان دي چې له امریکایانو سره یا له بهرنیانو سره کار کړی دی، د دوی فامیلونه دي، د دوی د کورنۍ غړي دي. دوی اول قطر، اماراتو یا په اروپا کې ځینو اډو ته لکه د اسپانیا او همدارنګه د جرمني رامشتاین دوه اډو ته انتقال شوي دي. وروسته لږه به د دوی کارونه جریان کې لویږي او بیا به امریکا ته انتقالیږي.
د امریکا متحده ایالاتونو لوی متحد برېټانیا هم دغه عملیات په چټکۍ سره مخ ته یوړل. د برېټانیا صدر اعظم بیا یو لړ څرګندونې کړې. بوریس جانسن څه ویلي؟
د برېټانیا صدر اعظم په خپل نننی پیغام کې ویل، البته سهار پیغام خپور کړ، چې د برېټانیا پوځي ماموریت پای ته ورسېده او ټول ډیپلوماټان، پوځیان او د برېټانیا افغان همکاران له افغانستانه راوستل شول. دغه غږ به واورو.
As I speak, Sir Laurie Bristow, Her Majesty's ambassador.
لکه څنګه چې موږ اوس خبرې کوم، د ملکې سفیر سر لاری بریسټو په کابل کې ورستۍ پرواز تر سره ک د مکټول ورستۍ پاتې ډیپلوماټان، پوځیان او همکاران راوستل شول او برتانوي پوځیانو 15,000 کسان راوستل دي. د برېټانیا صدر اعظم په دغه شاوخوا 4.5 دقیقې ویډیو کې ځینې سرګندونې وکړلې چې ویل په دغه شکل باندې چې موږ له افغانستان راووتلو نه مغوښتل چې په دغه شکل راووزو. تاسف ښکاره کوم، مګر ویل چې موږ به په سیمه کې فعال پاتې کیږو او دخیل به پاتې کیږو.
We would not have wished to leave.
دوی وایي که څه موږ داسې نه غوښتل چې په دې شکل راووزو، خو باید پوه شو چې موږ له متحده ایالاتونو سره لاړو د امریکا د دفاع او ملاتړ لپاره. امریکایي پوځیانو د جګړې لویه برخه ترسره کړه. که څه موږ اوس په ګډه له امریکا سره راووزو، خو په سیمه کې به فعال یو، خپلې بشري او انکشافي مرستې دوچنده کوو. 268 میلیونه پاوند ته رسو په کال کې. سږ کال په ګډه به له خپلو متحدینو، امریکا او اروپا سره او نړۍ له طالبانو سره په تماس کې وو. د هغه څه په اساس نه چې طالبان یې وایي، بلکې د هغه څه په اساس چې سره کوي. ښاغلی بوریس جانسن په دغه ویډیوي پیغام کې همداراز ویل چې طالبان باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د بیان د ازادۍ په برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته کړي. البته که غواړي چې نړۍ ورسره کار وکړي او غواړي چې ډیپلوماتیک د خبره پیژندنه وشي یا د نورو لخوا وپیژندل شي، باید دغه معیارونه چې نړیواله ټولنه غواړي په دغه باندې کلک ودرېږي او عمل پرې وکړي.
بوریس جانسن پرون هم دغه خبره کړې وه. د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ویلي وو چې د طالبانو په رسمیت پیژندل او طالبانو سره حکومت راتونکو حکومت سره کار کول هم تر ډیره حده په دې پورې تړلې چې آیا طالبان به اجازه ورکړي هغه افغانان چې دوی ونه شو کولای چې له افغانستان یو بسي هغوی ته پریږدي چې له هیواد ووزي. خو پرون موږ د طالبانو له ویان سره هم په دې اړه خبرې وکړلې. هغه وویل چې دوی به د هیچا مخه ونه نیسي، خو قانوني اسناد ولري او هغوی به پریږدي چې له هیواد ووزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پر کابل د طالبانو له واکمنې دوونۍ وزي، خو دا ډلنۍ وازداشت تر اوسه د حکومت په جوړېدو بریالی شوي، بلکې عامه خدمات هم په افغانستان کې تر ډېره پټه په ولاړ دي. خلک ډېر دې ته اندېښنه لري چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي حالات لا خراب شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نږدې 15 ورځې وړاندې طالبانو داسې یو نظام ونیوه چې ټول ادارې او سیستمونه یې فعال او ورځنۍ چارې په عادي ډول مخته روانې وي. خدا اگست لپینزل سمی ترننا هر چه پتا پا ولاړ دی. دولتی او عامه خدمات نشته او خصوصی سکتور هم د تیر په څیر فعال نه دی، تر دې چې هیڅ دولتي ادارې د پخوانی حالت په څیر فعالیت نه دی پیل کړی. د ګونګ او بیبرخلیک وضعیت نه یوازې خلک اندېښمن کړي، بلکې د طالبانو پر وړاندې د نیوکې غږ هم پورته کړی. خلک وایي طالبانو ته جوړ نظام او سیستم په لاس ورغلی. خو دا ډله د دې پر ځای چې دا څرخ روان وساتي، هر څه یې په ټپه درولي دي. اکمل ظاهر چې تر لیسانس لوړې زده کړې لري او د یوې دولتي ادارې کارکوونکی دی، وایي خلک له لومړنیو خدماتو هم بې برخې شوي دي.
اوس وخت کې ولس د ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دی. که څه هم وګورو په هغه وخت کې چې طالبانو نظام په واک کې واخیسته، نو هر څه جوړ و، سیستم روان و. ولې متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدلي دي. حتی ولس چې دی په اوس وخت کې لومړنیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
ولا بیا د طالبانو لخوا وروستیو ګمارونو ته په اشاره وایي دا ډله لا هم د واک د انحصار په لټه کې ده او اندېښنه ښایي چې کار اهل کار ته نه سپارل به نه یوازې دا چې د چارو بیا پیل له ځنډ سره مخ کړي، بلکې هغه فعال سیستمونه به هم منځوي کړي چې په ډېرو هڅو جوړ شوي دي.
په دغه ډول چې دوی اوس روان دي، د نظام پر مخ وړل به ډېر مشکل وي، خلک به ډېر ناراضه وي، او آن د دې امکان دی هم ولري چې خلک یې په وړاندې ملي قیام وکړي.
خو طالبان بیا وایي د حکومت جوړېدل او د چار وادې کېدل وخت خواړي او په دې اړه د دوی مشورې روانې دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد:
په دې کې ډېر مشورو ته ضرورت دی، مشورې تکمیل شي انشاءالله هر څه به وسي. د دې معنا دا نه ده چې څوک مشوره کوي وخت ورکوي او حوصله کوي، د دې معنا به دا چې څوک حکومت نشي چلولی. ډېر په ښه وجه به یې موږ اوس کولی و چې دا اوس هم اسلامي عمارت په خپل حال د موږ ټول تشکیلات راوړي وي، او نور حوصله کول غواړي، د نورو کارونو د پاره چې په مسؤلیت سره کار وسي او حکومت جوړ شي او اعلان شي، د باندې جدي کار روان ده او په احتیاط ګامونه اخیستل.
خو د حکومت د جوړېدو ترڅنګ د چارو د پرمخ بیولو لپاره د کسانو ګمارنه په دې برخې نیخ په نیخ اغیز لري. دولتي ادارو ته د طالبانو ګمارنې هم تر پوښتنې لاندې دي، چې ګنې په یوې برخې متمرکزې دي. د ډلې یو شمېر دولتي ادارو ته خپل استازي ټاکلي چې ټول یې په دیني برخه کې زده کړې لري او د دوی د ټیم ملګري دي. د افغانستان بانک سرپرست، د لوړو زده کړو وزارت سرپرست، د ښوونې او روزنې وزارت سرپرست، د مالی وزارت سرپرست، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې سرپرست، د ملکي هوایي چلن ادارې سرپرست او آن د بدني روزنې ریاست سرپرستان د مولوي توب درجه لري. له دې پرته په ولایتونو او ولسوالیو کې د ټیټ رتبه چارواکو ګمارنې هم په همدې ډول روانې دي. خو له دې ټولو سره سره طالبان د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو خبره کوي او وایي ژر به دا ډول حکومت اعلان او چارې به په عادي ډول پرمخ روان شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د افغانستان په تحصیلي نظام کې د دیني علومو پر زده کړو ټینګار کوي. عبدالباقی حقانی په کابل کې په یوې غونډه کې وویل دیني او طبي علوم دواړه د اسلام د دین جز دی. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د کابل ښار د لوی جرګې خیمه د یک شنبه په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت د مسؤلینو او د پوهنتونونو د استادانو د یوې غونډې شاهده وه. په دغه غونډه کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د افغانستان په تحصیلي نظام کې د دینی علومو پر زده کړو ټینګار وکړ. د ښاغلي حقانی په خبره تیر دولت د غیر مسلمانانو د طبیعت په اساس د دینی او طبي علومو پر جلاوالي تمرکز کړی و. د وویل اسلام د دینی او ساینسي علومو ترمنځ هیڅ توپیر ته قائل نه دی.
اسلام په فرق باندې په تفریق باندې قائل نه دی، چې دینی مدارس او عصری اداری تا دوار سرا جدا جدا دی، یو دا دین برخ دا و بل دا دین برخ ندا، بلکه اسلام وی تا دوار دا دین برخی دی. او اسلامی حکومت چه قوت پیدا کی او پا سینسی وسائل و پا سینسی علوم و سر قوت دا پیدا کی.
خاغل حقانی دا پوهنتونون و لوستادان او غختل چه پا حیوات که دا پاتی شی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي تېره ورځ ځینو استادانو هیواد پریښود. بلخوا د لوړو زده کړو مخکینی وزیر عباس بصیر په راتلونکي کې د زده کړو د نظام پر ښه والي ټینګار وکړ. ښاغلي بصیر وویل کوم مشرتابه چې د طالبانو لخوا لوړو زده کړو وزارت ته پیژندل شوې، د دغه وزارت له مخکینی مشرتابه سره یې په یوې ناسته کې د تحصیلي نظام د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی.
آنچه که افغانستان را ضربه زده است
دو بل حق است چه افغانستان تا زیان ورسو انقطاع هر سیاسی جریان چه ځواکمن شوه تیر نه فکړه او له صفر نه پیل کړه خو د لوړو زده کړو وزارت نوی مشرتابه ډاډ ورکوي چې تیر لاسته راوړنې به خوندي وي او د راتلونکو تشو او ستونزو پر وړاندې به مبارزه کوي ښاغلی بصیر هیله وښوده چې د طالبانو ژمنې عملي شي د طالبانو په لاس د کابل له سقوط او د جمهور رئیس غنی له وتلو وروسته د تحصیلي نظام په ګډون د ډیری دولتي ادارو کارونه ګډوډ شول
د عمر په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې یو چارواکی وایي هغه ماینونه چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ایښودل شوي د پخوانیو په نسبت ډیر خطرناک ځکه دي چې ډیری د خلکو د هستوګنو په سیمو یا د تګ راتګ په لارو کې ایښودل شوي. د دغې مؤسسې عملیاتي مسؤول فضل رحیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د دغه ماینونو په ایستلو کې همکاري وکړي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ولې د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله چې د ملي پاو سرتیری و اته کال وړاندې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د من په 14 کې سترګېډندې شوې. نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دندې پر مهال یې په 14 کې دواړه سترګې له لاسه ورکړې او یو شمېر ملګري یې ټپیان او وژل شوي دي. نعمت الله وایی په جګړو او مین چاودنو کې څلور نور ورونه هم وژل شوي او دمګړی د 22 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. د یوازې نعمت الله نه دی چې من چاودنې د لید ستر نعمت ورناخیستی، بلکې د سرپل اوسیدونکو ګلبدین هم د من په چاودنه کې په دواړو سترګو ړوند سوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په ملي اردو کې د ټولي قومندانو او په هلمند کې د من په چاودنه کې مایوب سو. دای هموای اوس د خپل لسکزیز کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دوی دواړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او له طالب چارواکو غواړي چې ایښودل سوي ماینونه بیرته وباسي څو نور افغانان د دوی پر برخلیک اخته نه سي. د ماین پاکونې د مؤسسې مسؤلین وایي په تیرو دوو لسیزو کې د جګړو د ښکېلو غاړو لخوا ایښودل سوي ماینونه افغانانو ته یو جدي ګواښ دی. د عمر په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې عملیاتي مسؤول فضل رحیم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تازه ماینونه تر ډیره په کلیو ولسوالیو او د تګ را تګ په لارو کې ایښودل شوي نو ځکه خطرناک دي. نوموړی زیاتوي دا چې اوس نسبي کراري راغلي ممکن بې ځایه سوي کورنۍ یو ځل بیا خپلو مینو ته ستانه سي چې د دوی لپاره ماینونه اوس هم یو جدي ګواښ او لویه ستونزه ده. هڅه مو وکړه په تیرو دوو لسیزو کې د ایښودل سویو ماینونو د شنډولو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو له ژمنې سره سره یې بیا هم په دې اړه ازادي راډیو ته ځواب ورنکړ. د ماین پاکونې مؤسسې مسؤولین وایي تر اوسه طالب چارواکو له دوی سره د ماینونو د شنډولو او له منځه وړلو په اړه اړیکه نه ده کړې. په ملي او نړیواله کچه د موندنو له مخې په تیرو دوو لسیزو کې تر ډیره ملکیانو ته د سړک غاړې ماین په چاودنو کې درانه مالي او ځاني تلفات اوښتي. د دغو پیښو تر ټولو وروسته یې نږدې یوه میاشت وړاندې په پکتیا کې د سپرلۍ په موټر د ماین چاودنه وه چې له امله یې د یوې کورنۍ 14 غړي ووژل شول او دوه نور ټپیان شول.
دا ژوند رنگونه
انو می وازلا هوا درغنای اصلا د لغمان ولایت ننګار وسلی سیدون کې
په لغمان کې له پولو پټین راتو وای څو جری بز مکم ده او څه کوي
تقریبا لز دول جری و فاندازه نو حالت مختلف پسونه کیږي
تاسو خپل چی کوي
مو غنم کرو وریجه کرو جوار کرو پمبه کرو مثلا ترکاری باغ کرو سی ترکاری کې هر څه مثلا کشو پیاز شو کچالو شو
لځانه راتو وای خپل دی بزګری دی قانیس داده
او ولې نه ترافی خلک توی خبره ده که د خبره کړم نه د خوځدم دا کوي امغم کار ده ملته معلومه خبره ده چې کوي او پیګو په ولې نه پیګو
د کوم فصل کارل دې ډیر خوښیږي
ما ته خو خپل دا وری چې کله موږ شولې موږ ورته وای کنه اول خو وچی شولې دا بیا موږ په میاش تقریبا سلوی خورزی پا اوبو که پریدو اغینا بعدی بیا پتی کشندو سیو شندل آغا بیا رسیگی بزغلی اغینا بعد مونگ نحل کهو نحل ارتبایو بیا عشر را غارو لس کس شل کس داسی را طولی که زوانان دی کلی منطقه یا بل سر کومک که امرست که سیدی عشر کنو میادی که نو مونگ دا آغا که نو دا دیر دسی خست خون که او پا آخر که زوانان یا میلا دامی چه کرا پتی یاد از مونگزمک آخری چی کار خلاص دی مونگ ارتر لڑل ویو اغه پټي والا اغه کور والا سوق سي دي اغه وسيدون کي کنه مسدا د چا د پټي سي د چا کار سه کو اغه په پټي کې خټو کې اغه کور غړو را غړو وي دا ډي د سي ځانام د فار ډي جاري بي او ډير دي فار د سي په تمنا کې وسوسه کې سه سيدا بوس دا زر زر د پټي نه خلاصي او موږ دا پروګرام
سره وله تم کوم مخ چپ خټو کې غړولې
ولې نه نو ته بن دا معلومه خبره ده سيدي ارشا اشري مغه قربا بیا دا مغه کیږي درس پینځل اوس کسانو زو خصوغ نه لري توی خبره ده چې یو
ښه لاس پینځل اوس کسا یو نفر ته وی خوته
کیږي او یو خوته کیږي دا بیا د څه خازوب نه یم نه چې کله خدای مغه لسی کم لاز زوبل کی یا په خازوب کی یا غیو کی خو خپل اساس وصول نه په موصول سره دی هغه کی
بل ډیر زیات مننه تاسو ولدي وسی
مننه خوشاله اوسه بعد اوس
په همدې سره دا خبری مجله هم سر ته ورسیده. البته د مخکې چاودنې په اړه باندې ووایو چې دوه امریکایي چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په کابل